په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه چې د ماشوم تر او بروانه وي له همدې شپې پیل سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د هر ورځې په څیر په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې درته لرو. لومړی هغه 13 دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبري مجلې د سر راپور مدا ده چې د روسیې د پارلمان غړي وایي نړیوال ځواکونه له خپل اوږدمهالي حضور سره سره نه دي توانېدلي د افغانانو ژوند ښه کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او دا راپور هم لرو چې د امریکا ولسمشر پرون د خپل هیواد نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه. نن جمعه ده، د مرغومي یا جد شپاړسمه، د 2012 میلادي کال د جنوري شپږمه. خبري مجله په خبرونو پیلوو. امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغان ولسمشر د دې امر په اړه چې ویلي دي په ګرم زندان دي په یوه میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل سي عکس العمل وشوت. په افغانستان کې میشت د ناټو تر مشرۍ لاندې ایسف ځواکونه وایي چې پرون په جنوب کې درې سرتیري په یوه بمې چاودنه کې وژل سوي دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې امریکایي سناتورانو د هغو فشارونو په اړه چې پاکستان په واشنگټن کې خپل پخوانی سفیر اسلام آباد ته ور وغوښت یوه اعلامیه خپره کړه. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر د دې امر په اړه چې ویلي دي بګرام زندان دي په یو میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل سي عکس العمل وشوت. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولند پرون په دې اړه خبر لانه تویل دا کار به په بشپړ مسولیت سره تر سره سي. دا ویل کې څنګه چې تاسو په هیجه موږ لوي مدیر هيسي افغان حکومت ته د دې زندان د سپارلو پر یو محل وي شکار کوو. موږ به په دې برخه کې افغان حکومت سره خپل کار ته دوام ورکړو ترڅو دغه انتقال چې دوړ لوري ور باندې موافقه کړي عملي سي. موږ باید دا کار په پوره مسولیت سره وکړو او دا موږ کوو. نولند ویل هغوی په دغه زندان کې د هر ډول سرغړونو تور جدي نیسي او امریکا په هغو زندانونو کې چې تر کنټرول لاندې دي له نړیوالو قوانینو سره سم د زندانیانو د ساتنې لپاره ګامونه اخلي. افغان ولسمشر یوه کمیسن ته دنده سپارلی چې په یوه میاشت کې دننه افغان حکومت ته د بګرام زندان د انتقال کار عملي کړي. په افغانستان کې میشت د ناټو تر مشرۍ لاندې ایسف ځواکونه وایي چې پرون د افغانستان په جنوب کې درې سرتیري په یوه بمې چاودنه کې وژل سوي دي. ایسف په خپل اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره کړې د وژل سویو عسکرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په باب معلومات نه دي خبره کړې. امریکایي سناتورانو د هغو فشارونو په اړه چې پاکستان په واشنگټن کې خپل پخوانی سفیر اسلام آباد ته ور وغوښت یوه اعلامیه خپره کړه. جمهوریت غوښتونکو سناتورانو جان مکین او مارک ریک او مستقل سناتور جوزف لیبرمن په خپل اعلامیه کې ویلي پر حسین حقانی چې اوس پاکستان ته ستون سوی د اسلام آباد فشارونه د اندېښنې وړ دي. د هغوی په وینا حسین حقانی پاکستان ته په ستنېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ سوی دی. د پاکستان د بلوچستان مرکز کوټې څخه د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو کارکونکي نامعلومو وسلولو تښتولې دی. د آی سی آر سی ویاندې ستاري جبین د تښتول سوي کس د نوم او شهرت له جوتولو ډډه وکړه. خو په کوټه کې د پولیسو یو جګپوړي چارواکي نذیر احمد کرد د تښتونې له ځای څخه وویل چې برمته سوی کس بریتانوي دی. د دې کوڅې ته د نن کېدې چې په یو لند کروزر کې سپرو اتو کسانو د هغه موټر درولې او د بریتانیا وګړي خلیل ډیل یې لزان سره یوړ. هغه ترې د موټر کلی هم اخیستې او د ایرپورټ روټ پر خوای مخه کړې ده. د کوټې د پولیسو مشر فیصل محمد وایي تر اوسه مو د هغه د موټر پل نه دی موندلې. امریکا په عراق کې ورستی بریدونه چې پر شیعه اهداف وسوي او لږ تر لږه دو اویا کسان یې ووژل او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل وغندل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولند پرونی حمله تروریستي عمل وبلل او یې غندلې. موږ دغه عمل غندو، موږ یې تروریستي کړنې ګڼو. دا خوشنوونکې هڅې د داسې خلکو کار دی چې په عراق کې فعال دي او د وخت د بدلون هڅه کوي. یوه زنوژن کې د عراق په جنوب کې ناصریه شارګوټي ته نږدې د شیعهګانو پر یوه زیارت زنوژن کې برید وکړ او لږ تر لږه 30 کسان یې ووژل. تر دې څو ساعته مخکې د بغداد په شمال کې پر شیعه میشتو سیمو په بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل سول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل پوز لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. شغلی اوباما وویل د دې ستراتیژي پر اساس د امریکا مزکني ځواکونه کمیږي او د پوز تمرکز به زیات پر آسیا پیسیفیک یا د آرام سمندر پر سیمه وي.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
موږ به په آسیا پیسیفیک کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړو او د بودیجه کموالی به د دغې حساسې سیمې په تاوان نه وي. موږ به د ناټو په شمول په نورو تړونونو کې خپلې ونډې ته چې په وروستیو کې په لیبیا کې څرګنده سوه چې یو مؤثر ځواک دی دوام ورکړو. موږ به خپلې ویښتیا په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې خوندي کړو. د امریکا ولسمشر اوباما د دفاع وزارت یا پینټاګون د خبري غونډو په تالار کې وویل د امریکا پوځ به له سره تنظیم سي. په نایجیریا کې پر یوه کلیسا د برید په نتیجه کې شپږ کسان ووژل سول او لس تنه نور ټپیان سول. و بجې او شپږ دقیقې سوې خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. په راپورونو کې د روسیې د پارلمان غړي وایي نړیوال ځواکونه له خپل اوږدمهاله حضور سره سره نه دي توانېدلی د عامو افغانانو ژوند ښه کړي. ولسمشر یوه کمیسیون ته امر وکړ چې د باګرام زندان مسؤلیت یې په یوه میاشت کې افغان دولت ته وسپارل سي.
خپل موجودیت د خپل زندان کې یو حاکمیت کې بل اداره دا د اساسي قانون خپل خلاف خبره ده.
د کورنۍ چارو وزارت دوه بریتانویان پرون خبریالانو ته وښودل چې د وسلو د قاچاق په تورې نیولی دي. بیا د سهارګل یې حال اخلو چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار سوی او لا هم په روغتون کې بستر ده. هغه له دولت څخه د خپلې خسرګنۍ په وړاندې څه غواړي؟ نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او دا راپور هم لرو چې د امریکا ولسمشر پرون د خپل هیواد نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه. روسیې د پارلمان غړي وایي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې په خپل دوامدار حضور سره سره نه دي توانېدلی چې د افغانستان د عادي وګړو ژوند بهتره کړي. دوی دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل به هم د ستونزه حل نه کړي. رضوان مراد په دې اړه د انټرفاکس خبري اژانس راپور اوروي.
د روسیې په مشرانو جرګه کې د همکاریو د کمیټې رئیس ویچی سلاف نیکراسوف وایي نړیوال ځواکونه چې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې دي په دومره اوږده موده کې ونه شو کولای چې د دې هیواد د وګړو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. نیکراسوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لویه اشتباه دا وه چې د خپل حضور په موده کې ونه توانېدل چې د دې هیواد د خلکو په اقتصاد کې اساسي تغییر رامنځته کړي. نوموړي ویلي په دې موده کې ښایي په سلو کې لس افغانانو ژوند له اقتصادي پلوه ښه شوی وي چې د دې بډاینې سرچینه هم د هغه په وینا په عمومي توګه غیر قانوني ده. ښاغلي راسوف وړاندې ویلي د افغانستان مالدار خلک ډېر کم له هیواد څخه کتنه کوي ځکه ویره لري چې کېدای شي د پیسو لپاره اختطاف شي. هغه د امریکا دفاع د وزیر څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي یوازې 1500 میلیارد ډالر د خپل ځواکونو د ساتنې پر چارو لګولي. په داسې حال کې چې د راسوف پوینا نړیوالې ټولنې د افغانستان د شخړې د حل په خاطر نږدې 1000 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. هغه ویلي په دې پیسو سره کېدلی شو چې د افغانستان صنعتي زیربناوې د کرنې سیستم او د اورګاډي پټلۍ چې افغانستان له نړۍ سره وصل کړي جوړ شوی وای. خو د روسیې د پارلمان د دغه غړي په وینا د امریکا او ناټو هدف دا و چې له افغانستان څخه د خپلې اډې او په ګاونډیو هیوادونو د فشار لپاره کار واخلي. ویچسلاف نیک راسوف ویلي امریکا غواړي په هر قیمت سره له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي او د لسو نورو کلونو لپاره په دې هیواد کې پاتې وي. د روسیې د مشرانو جرګې د همکاریو د کمیټې مشر ویلي د افغانستان ګاونډیان له دغه تړون سره مخالفت لري او دې ته په کتنه په تاسف سره چې افغانستان به پروان 2012 میلادي کال کې هم د خپل امنیت ساتلو توان ونه لري.
ومردل چې د روسیې د پارلمان غړي وایي نړیوال ځواکونه له خپل اوږدمهاله حضور سره سره نه دي توانېدلي چې د عامو افغانانو ژوند ښه کړي. افغان ولسمشر پرون یوه کمیسیون ته دنده وسپارله چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دي د باګرام زندان چارې په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل سي. دغه زندان اوسمهال د بهرنیو ځواکونو لخوا اداره کیږي. ولسمشر دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د دې زندان د حالت په اړه خپل راپور ولسمشر ته وسپاره. دا چې په دې راپور کې کوم مواد شامل دي په دې باب د دغه سن له مشر ګل رحمان قاضي سره حمید مومن مرکه کړی ده.
هغه یو ډېر مفصل گزارش دی چې مونږ دوه ځلې د باګرام د زندان نظارت کړی او دواړه وارې مونږ په دې نظارت کې د داخلي مسؤلینو نه او د خارجي مسؤلینو نه د دواړو نه پوښتنه کړې دي او د خپلو زندانیانو نه هم مستقیما پوښتنې کړي، مستقیما هم ورسره کتلې دي.
مننه قاضي صاحب. د جمهور ریاست په اعلامیه کې یو شی ته اشاره شوې ده چې تاسو په راپور کې د دې خبره ذکر شوې ده چې د باګرام په زندان کې د افغانستان د اساسي قانون او نور غیر نافذه قوانینو څخه په سرګند ډول سرغړاوی شوی دی. که تاسو ځینو مواردو ته اشاره وکړئ چې دا موارد د بندیانو سره د چلن په برخه کې دي که نور موارد؟
په ډېرو مواردو کې دي، حتی په خپل موجودیت د خپل زندان کې. تاسو پوهیږئ چې یو حاکمیت کې بل اداره چې هغه ځانګړی حاکمیت ولري، دا د اساسي قانون خپله خلاف خبره ده. خو دونه خبره ده چې تر اوسه پورې دا بین‌المللي دوستانو چې په دغه رابطه باندې خاصتا همکاري کوله، څه کمبوتونه وو چې خپل افغانانو ضرورت دې ته درلوده، دغه جملې نه مسلکي کسان نه وو. هغه اوس روزل شوي دي چې هلته ما خپله ولیدل. اوس د دغه توانمندي شته چې خپل افغانان دا زندان اداره کړي. د بل طرفه دا دوره را روانه ده، د انتقال په رابطه دا خپله باید افغاني برخې ته منتقل شي تر څو قاضیان زمونږ وکولی شي د نافذه قانونو په اړوند باندې په دې رابطه خپله وظیفه ترسره کړي. هلته چې مونږ لاړو دې ټول نه پوښتنه وکړه. قاضیانو په خپل سر کې شکایت درلوده، څارنوالانو خپله شکایت درلوده، کلاو د مدافع خپله شکایت درلوده، او کومه دغه چې د عادلانه محکمې دپاره په اساسي قانون کې پیشبینی شوي هغه نه و تکمیل شوي. نو دا ټولې خبرې وې چې موجب د دې شوي چې باید دا حتما افغانانو ته منتقل شي.
آیا په دغه زندان کې د شکنجې موارد موجود دي د زندانیانو؟
البته دوی په دې رابطه دا شکایت درلوده چې موږ سره دا چلن شوی دی.
تاسو څومره ډاډه یې چې وروسته له هغه چې دا زندان افغان لوري ته وسپارل شي هلته به دغه ټول مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه به په بشپړه توګه رعایت شي؟
زه دا نشم ویلی چې څونه به وشي، اما دا وایم چې باید وشي. که ونه شي حداقل دونه خوشته چې ولسمشر هغه څوک چې دې ته توظیف شوی مستقیما د هغه نه به اساس وکړي او هغه ته جزا ورکړي.
چون تاسو دوه ځله د بګرام زندان ته ورغلی او دا ټول شرایط تاسو لیدلی دي، هغه کوم سیستم باندې چې دا زندان ساتلی کېږي، تاسو ګمان ته د کوم کمیسیون چې افغان ولسمشر ټاکلی چې په راتلونکي یوه میاشته کې د دې زندان ټولې چارې افغاني کړي، آیا دا عملا امکان لري؟
دا خپل مربوطه چارواکو پورې اړه لري چې هغوی عمل کوي نه عمل کوي، کوی شي نه شي کوی، هغه د هغوی کار دی. خو زما عقیده دا ده چې باید وي کی او که نه شي کولی بیا دې باید په غاړه باندې وانخلي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي و چې د بګرام زندان پر برخلیک خبرې کولې. وسلوله طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په قطر کې د دفتر له پرانیستلو سره دوی هم موافقه لري او له امریکا سره به د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبان وایي د دې لپاره چې له نړیوالو جهتونو سره د پوهاوي زمینه برابره سي دوی د دفتر له پرانیستنې سره موافقه وکړه. په دې باب تفصیل په نورو خبرونه کې.
ستاسو له پیغامونو نه
یوسف برهانی ما د کندهار پانتون محصل. زما په فکر په قطر هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانیستل دا د شي چې امریکا او طالبان دواړه په خپل پالیسی کې ژور بدلون راوستي دي او دواړه لیوالي چې خبرې وکي. زه دې ته ډیر خوشبینم چې دا به د سول لپاره یو ښه پیل وي او غوره به نور هم دا وي چې په دې کې لکه څنګه چې افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې باید په دې خبرو کې ورکړ شي، باید افغان حکومت د دغه خبرو مشري په غاړه ولري تر څو وکولی شي چې دا پروسه یو افغاني پروسه اوسي او ټول هغه منافع یا ګټې چې افغانان په نظر کې نیولي باید هغه تامین سي، هغه باید نقص نه سي، هغه لاس راوړي چې په دې تیرو لسو کلونو کې افغانان لاس راوړي باید هغه د پښو لاندې نه سي، نو دا به یو غوره کار وي.
زما په شخصي نظر هر هغه پریکړه چې ولس نیکمرغي او خوشحالی لپاره سوکالی لپاره کیږي هغه ته شرغلاست وایو. خو خدای دې وکړي چې دغه موضوع یا دغه دفتر چې پرانستل شوی دغه ترشا یو بل سیاسي لوبه پټه نه وي چې هغه زموږ د ولس په تاوان وي. کنه دا خو په ظاهري کورته وګورو یو ښه قدم دی، ځکه چې د دولت او مخالفینو ترمنځ به د خبرو له لارې ځینې موضوعات حل سي، نه د جنگ جګړې له لارې.
عبدالله د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د په قطر کې د طالبانو سیاسي نمائندګۍ یا دفتر پرانستل زه فکر کوم دا یو مثبت کار دی، خو په افغانستان کې فعالیت کوونکي طالبان یو ډله نه ده.
په قطر کې د وسلولو طالبانو د پاره د یو سیاسي دفتر د پرنستنې په باب مو د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار 5:15 سپیدا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر د دې امر په اړه چې ویلي دی بګرام زندان دی په یو میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل سي عکس العمل وشوت. په افغانستان کې میشت ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې پرونې د افغانستان په جنوب کې درې سرتیري په یوه بمی چاودنې کې وژل سوي دي. امریکایي سناتورانو د هغو فشارونو په اړه چې پاکستان په واشنگتن کې خپل پخوانی سفیر اسلام آباد ته وغوښت یوه اعلامیه خپره کړه. د پاکستان د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې څخه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی نامعلومو وسلولو تښتولی دی. امریکا په عراق کې وروستي بریدونه چې پر شیعه اهدافو سوي او لږ تر لږه دو اویا کسان یې ووژل او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل وغندل. ایران پرون وویل لویدیز د بندیزونو له لارې د ایران په وړاندې اقتصادي جګړه پیل کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل پوځ لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. او په نایجیریا کې پر یوه کلیسا د برید په نتیجه کې شپږ کسان ووژل سول او لس تنه نور ټپیان سول. اوس به عصمت سروان راته ووایي چې غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې کړي.
کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې چې په امریکا کې چاپیږي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د اغیزو په اړه مقاله خپره کړې. په دې لیکنه کې ویل شوي 2011 میلادي کال پای ته ورسید او د اوباما حکومت هم له عراق خپل ټول عسکر وایستل. شای اوباما ژر دې ته ورته پرېکړه د افغانستان په اړه هم وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او متحدو ایالاتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په باب خبرې دوام لري او د افغانستان حکومت د اوږدمهالې امنیتي ژمنې غوښتنه کړې، د امریکا متحده ایالاتونو باید دا درک کړي چې له افغانستانه د پوځیانو بشپړه ایستل به د دغه هیواد له پولو د باندې اخیستې ولري. په ساده ژبه له افغانستانه د ځواکونو ایستل به یقینا له جیوپولیټیک او هم په درسته منځنۍ آسیا کې د تجارت له نظره د امریکا ګټو ته زیان واړوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم منځنۍ آسیا د امریکا لپاره یوه خورا مهمه سیمه ده. منځنۍ آسیا د چین، روسیه او هند ترمنځ د نویو سیالو قدرتونو په یوه څلور لاره او د پاکستان او ایران په شان د خطرناکو هیوادونو تر څنګ پرته ده. دا سیمه کله یوې خوا د تیلو او ګازو په زیرمو مشتمله ده، ډیر لیتیوم، مس، سره زر او نور ارزښتناک معدني مواد لري، خو دا په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د امریکا حضور کمزوری دی. په ازبکستان کې هوایي اډه نه لري او یوازې څو سبه امریکایي پوځیان د قرغیزستان په هوایي اډه کې ځای پر ځای دي. نو پر دې اساس افغانستان د امریکا له لوري یوازینی تسخیر شوی اډه ده چې د سیمې د قواوو انډل بدلولی شي. افغانستان له چین، ایران او پاکستان سره گاونډی دی او امریکا له دې ځای د تروریزم پر ضد مهم استخباراتي معلومات ترلاسه کولای شي. تر ټولو مهم لا دا دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور وښودل چې متحده ایالاتونه د منځنۍ آسیا په اړه جدي دي او د کلونو لپاره به د سیمې یو مهم لوبغاړی وي. کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د خپلې مقالې په پای کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام پر اهمیت د ټینګار په ترڅ کې ښلي. په افغانستان کې د امریکا حضور د سیمې لپاره د قدرت بدیل برابروي او د چین او روسیې د دوه اړخیز انحصار مخه نیسي. د ورځپاڼې په نظر په افغانستان کې د جنوبي کوریا او جاپان په شان د شلو او دیرشو زرو ترمنځ امریکایي پوځیانو پاتې کېدل کافي دي چې ټول هدفونه پرې ترلاسه شي. خو واشنگتن ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو سره په قطر کې د امریکایي مقاماتو د ابتدایي خبرو په باب لیکنه خپره کړې او لیکلي دي د دغو خبرو ځای مهم دی ځکه چې د قطر مرکز دوحه د بنسټپال مصري عالم یوسف قرضاوي د اوسېدو ځای دی چې د سولې څو معاملې کړي دي. د واشنگتن ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په اندېښنې د انکشاف ساری او تشویش لري چې حسینه امریکا د پردې شاته او د افغانستان له حکومت سره له سلا پرته له طالبانو سره پټ جوړجاړی وکړي او د حکومت له یو تر سره شوي عمل سره مخامخ کړي.
د کورونی چارو وزارت هغه دوه بریتانویان چې د وسلو د قاچاق په تور یې په کابل کې نیولی وو پرون خبرې لانه ته وښودل. دغو بریتانویانو چې دوه افغانان هم ورسره ملګري وو دیرش میله داسې کلشین کوفونه له ځان سره لېږدول چې سیریل نمبرونه ورڅخه پاک سوي وو. نور حال له کابله د حمید مومن پر رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې نیول شوو برطانوي وګړو او افغان ملګرو په غیر قانوني ډول وسله لېږدوله او دوسیې د لا زیات تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته استول شوی ده. دغه برطانوي وګړي د پنجشنبې په ورځ په داسې حالت کې خبرې اعلان ته وښودل شول چې مخونه دیوال ته اړول شوي وو. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقی خبر اعلان ته وویل چې دغه برتانویانو چې جولین او جیمز دویس نومیږي د ګارډ وټ په نامه یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کوي.
دی
وایي دوی اونه کولی شول چې د کابل پولیسو ته د لیږدونکو وسلو په اړه اسناد وړاندې کړي، نو دا یو جرم او د وسلو قاچاق دی. د دوی د دوسیې له بشپړېدو وروسته دوی لو څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. څوک په دې اړه نور تحقیقات وشي او دوی ته سزا ورکړی شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د دوی دوه افغان همکاران ابراهیم او عبدالفتاح نومیږي او دوی هم لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دغه برطانویان د تېرې سې شنبې په ورځ په یو صرف موټر کې په داسې حال کې ونیول شول چې شاوخوا 1.5 میله کلاشینکوفونه یې چې سیریال نمبر یې پاکې شوی وي له ځانه سره لېږدول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ګارډ د وټ کمپنۍ هم له ټاکل شوو اصولو څخه په سرغړاوي تورنه ده او فعالیت یې منع اعلان شوی دی. د ښاغلي صدیقي په وینا د کورنیو چارو وزیر له پرېکړې سره سم به د دې کمپنۍ مسؤلین د حسابونو د تصفیې لپاره د پولیسو لخوا احضار شي.
او مقررات که حکومت افغانستان بر ازنا تعیین کړي،
وایي دوی هغه اصول او مقررات ته چې د افغان حکومت لخوا د دوی د فعالیتونو او وسلو لپاره ټاکل شوی وو پام نه دی کړی. د کورنیو چارو وزیر نن یوازنۍ پرېکړه دا وکړه چې د کمپنۍ باید منحل شي او سر له ننه فعالیت نشي کولی. د دې کمپنۍ مسؤلین به ډېر زر احضار شي سو ټول حسابونه ورسره تصفیه شي. د کورنیو چارو وزارت نیول شوي برطانویان په داسې حال کې د وسلو په قاچاق تورن کړی چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت هڅه کوي سو د خپلو وګړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا چې لویه څارنوالۍ به د دوی په حق کې څه ډول پرېکړه وکړي اوس یې اټکل ګران دی، او دا ځکه چې دا لومړی ځل دی چې دوه بهرني وګړي په داسې یو جرم تورنېږي.
15 کلنه سهرګله چې د خپل میړه د کورنۍ لخوا سخت زور زیاتی ورسره سوی وای، هغه کسان باید مجازات شي چې پر دې زور زیاتی کړی دی. سهرګله د محل د کابل په یو روغتون کې بستر ده او روغتیایي وضعیت لا هم ښه نه دی. هغه چې پرونی له ازادي راډیو سره په سختۍ سره خبرې کولې وویل چې پر دې ډیر زور زیاتی سوی او حتی چې غوږ او د بدن د ځینو برخو غوښې په امبورش کول سوي دي. نور هل کابل د نسیم شفق پر پټ کې
سهرګل دا محل د وزیر محمد اکبر خان روختون په دوهم پوړ کې په یو وړه خونه کې بستر او د ډاکټرانو تر جدي مراقبت یا سارنې لاندې ده. د دې پر سر مخ غاړه او لاسونه ټپونه لورای ښکاري او ډاکټران وایي چې پر بدن هم سخت ټپونه موجود دي. دې چې په ډېرې سختۍ خبرې کولې د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې هغه کسان محاکمه کړي چې دا یې دې حالت ته رسولې ده.
امی کسایی که سر تو ظلم کده سهر گل از کرزی سیب چی میخوایی که چی کنه امرای از اونا رو جزا بطه چی کنه؟
این بر نشان کنه اما خسر خوشتان
جزا بطه؟ بسیار سر ظلم کدن؟
د سهرګل په نوم د 15 کلنه نوکۍ په ټلویزیونونو کې چې څومره چاغه او غټه ښکاري همره نه ده، بلکې ډاکټران وایي چې دا د وهلو او زور زیاتی له امله ډیره پړسیدلې وه او اوس چې د بدن پړسوب یې ښه شوی نو ډیره ډنګره او کمزورې ده او په لیدلو یې د هر چا زړه سوځي. سهرګل د بدخشان ولایت اصلي اوسیدونکی ده چې څه باندې 9 میاشتې مخکې په بغلان ولایت کې واده شوې وه. دې له واده کېدو وروسته د میړه په کور کې سختې ورځې تېرې کړي. د دې پر بدن اوس هم د وهلو ټکولو او سختې شکنجې نښې ښکاري. سهرګل 6 میاشتې په تاکوي کې د خپل میړه لیوره خسر خواښې او اندرو لخوا په پټه ساتل شوی او په دې موده کې راز راز زور زیاتی ورسره شوی. سهرګل چې خپل فزیکي او بدني توان یې له لاسه ورکړی او په رواني لحاظ هم تمرکز نه لري د ماشوم په څیر خبرې کوي او زما هرې پوښتنې ته یې په هو او نه او یا هم لنډ ډول ځواب وایه. د ازادي راډیو ته وویل چې نه هېرېدونکی تاوتریخوالی ورسره شوی.
ظلم که سرت میکد کی بود که سرت ظلم میکدن؟
خسر وشتوان و انا
شوارت هم سرت ظلم میکد؟ از وقت کدال خوب شدی؟
نه بوش وقعه بر تو شوار داری کش کد
پایت هم ده برق داد؟
نه
حالا بسیار درد میکده پایت؟
نه.
د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران کڅه هم وایي چې تر پخوا د سهرګل روغتیایي وضعیت ښه شوی، خو وایي چې اوس هم دا وړه ناوکۍ ډېری روغتیایي ستونزې لري خو د دوی په خبره مخ په ښه کېدو ده. د دې روغتون رئیس سید قمرالدین حافظ ازادي راډیو ته وویل چې 15 کلنه سهرګل په فزیکي او رواني لحاظ ډېر زیانمنه شوی او بیرته رغېدل یې یو څه وخته اړتیا لري.
این مریضه از روزی که آمده تا حال وضعیت عمومیش
بود. لکل چه دا ناروغ دل تر آغلی عمومی وضعی خشبه. په لومړي سر کې د دې ناروغې وضع ډېره خرابه وه او تمه نه کېده چې ژوندی به پاتې شي، خو هغه څه چې مهم دی هغه دا چې له رواني پلوه یې ډېر زیان لیدلی او وخت ته اړتیا لري. سهرګل آرامه او ډاډمنې فضا ته اړتیا لري ځکه چې ځورېدلې او بدن یې ډېر ټپي دی.
پر دې وړې او زوریدلې ناوکۍ د تاوتریخوالي او زور زیاتی له امله د دې خواښې خسر او اندرور نیول شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د میړه او لیوره د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې دوام لري. ولسمشر کرزي امر کړی چې سهارګل دې د ښې درملنې په هدف هند ته واستول شي، خو د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي چې دې ته اړتیا نشته چې دا هند ته ولېږدول شي او د دوی په خبره په همدې روغتون کې پوره تداوي او درملنه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا ولسمشر تیر ورځ د متحده ایالاتو نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه چې له مخې د پوځي چارو بودیجه کمیږي، خو د باراک اوباما او امریکایي پوځي مقاماتو په وینا دا ستراتیژي د امریکا پوځ د یوویشتمې پیړۍ د اړتیاو په وړاندې برابر ساتي. ولسمشر اوباما ویلي له تاریخ څخه باید درس واخیستل سي او پرې نښودل سي چې د دویمې نړیوالې او ویتنام جګړو خطاګانې تکرار سي. نور د رضوان مراد په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر په دفاع وزارت کې د خپل هیواد نوې پوځي ستراتیژي اعلان کړه. باراک اوباما ویل وروستي پوځي پرمختګونه د دې سبب شوي چې متحده ایالات یو ځل بیا په خپل پوځ کې د تحولاتو لپاره لار پرانیزي. نوموړي ویل
This success has brought our nation once more to a moment of transition. Even as our troops continue
بریالیتوبونو زمون هیواد د تحول په لور سم کړی دی. که څه هم چې سرتیری مو په افغانستان کې په جګړه کې دي، خو جګړه د آرامېدو په لور ده. سره له دې چې ځواکونه مو کامیابیږي، خو موږ بیا هم مسؤلیت او امکانات لرو چې راتلونکي ته نظر وکړو او داسې ځواک ولرو چې په راتلونکي کې ورته اړتیا لرو. ولسمشر اوباما ویل د بودیجې د کنټرول قانون چې تیر کال کانګرس تصویب کړی، د پوځي چارو په شمول د بودیجې کمولو ته زمینه برابروي. د دغه نوې ستراتیژۍ له مخې د جمهور رئیس اوباما په وینا په آسیا پسیفیک سیمه کې د امریکا پوځي حضور پیاوړی کیږي او د ناټو په شان حساسو تړونونو کې د امریکا پانګونه او ګډون ته دوام ورکوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه د افغانستان او عراق له جګړې وروسته او په پوځي ځواک سره د دولت جوړونې وروسته امریکا کولی شي په کم ځمکنیو ځواکونو سره خپل امنیت وساتي. هغه ویل امریکا غواړي د سړې جګړې سیستمونه اخوا کړي او پر هغو توانمندیو تمرکز وکړي چې په راتلونکي کې پکارېږي. د باراک اوباما په وینا له دې جملې څخه استخبارات، څارنه، کشفیات، له تروریزم سره مبارزه، له ډلیزو وژونکو وسلو سره مقابله او په داسې فضا کې د کار کولو توانمندي چې مخالفان غواړي امریکا له هغې محروم وساتي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا چې له ولسمشر اوباما وروسته یې څرګندونې کولې ویل دا تحولات په داسې یو وخت کې رامنځته کیږي چې متحده ایالات د بودیجې له کسر سره مخامخ ده، چې د هغه په وینا دا پخپله کېدای شي یو امنیتي ستونزه باندې بدل شي.
It really does represent a historic shift to the
دا دراتونکو پاړه دی او تاریخي بدلون ښکارندوی ده او ښکارا کوي چې دا هیواد لس کاله جګړې او له حد نه زیات پوځي لګښتونو وروسته یو ستراتیژیک تحول ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویل دا سمه ده چې له دې بدلون سره به متحده ایالات د وړو کې پوځ خاوند وي، خو د هغه په وینا دا پوځ به د قوت، مؤثریت، تحرک او ټکنالوژۍ له نظره پیاوړی او زیات فعال وي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګاف عین پوپل عدالت خوا له پروان ولایت لیکي دا چې وسلول طالبان وایي موږ په مستقیم ډول له امریکا سره د سولې خبرې کوو. آیا دا په دې معنی ده چې طالبان له افغان دولت سره سوله نه کوي؟ طالبان خو باید سوله له افغان دولت سره وکړي، افغانان سولې ته اړ دي نه امریکا. عبدالغنی مسلمیار له بغلانه په دې هیله چې بالاخره وسلول طالبان او امریکا د سولې په مسله کې یو موافقې ته ورسیږي. فرید الله جگدلک له جلال آباد ته په ننګرهار کې هیڅوک افغانۍ نه کاروي، ټوله راکړه ورکړه په کلدار کېږي. دکاندار، موټر چلوونکی، ډاکټر، هوټلي او نور کسبګر افغانۍ نه بلکې کلداري کاروي. نه شروالي، نه ولایت او نه د بانک مسؤلین پوښتنه کوي. د افغانستان بانک او نورو چارواکو څخه غواړم چې په دې باب جدي اقدام وکړي. عبدالمجید له بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مغوښتنه ده چې په بلخ ولایت کې د اف ام د څپې ځینې راډیوګانې دي چې په پښتو ژبه خپرونې نه لري، باید چې دغه راډیوګانې تعادل مراعت کړي. مجاهد غازی له کابله ټول موټر چلوونکي اشارې یا انډیکیټر نه مراعتوي، که اشاره ورکړي هم دوی پروا نه ورباندې کوي. دوی باید ټرافیکي نښو، لوحو او نورو قوانینو ته درناوی وکړي. او سرفراز حسین زیل ننګرهار لیکي په خوګرنی ولسوالۍ کې هغه حکومتي ډاګونه چې د افغان حکومت او کډوالو چارو ریاست لخوا پر افغان کډوالو ویشل سوي، اوس ځایي پولیس خلک نه پرېږدي چې د خپلو مځکو پر نمرو کار وکړي. دوی وایي که پیسې رانه کړي پر خپلو نمرو آبادی نه سي کولی. له ولسمشر کرزي څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ژغ دې واوري.
دا وستا سیزنی لند لیکلی پیغامونه لدی سره په افغانستان کې د سهار او بجو دیش تخفیس یو دویمه سهار